ستړي مشه شاهین بنیرې مو د مشال ریډیو په دیو ساته خبرونه کې استاسو هر کله کومه افغان چارواکو ویل دي افغانستان کې د امن او قراری لپاره د پاکستان د مرستو ضرورت ته او د استاد برهان الدین ربانی د وجنې نورستو د پاکستان او افغانستان ترمنز اړیکې ترنګلې شوې دي. په کابل کې د پاکستان پر ضد مظاهرې شوې دي او پاکستان یو ځل بیا د بجلی د یو ډیر اوږد لوډ شیډنګ یا نشتوالي سره مخ دي. د غټول لپاره لرو 12 بجې شوې دي. د مجید بابر نه دی خبرونه وو.
د افغانستان په کندهار کې په ځانمرګي برید کې دوه کسان مړه او 19 جوبل شوي دي. د افغان ترهګر ډلې حقانی شبکې یو مهم مشر سراج الدین حقانی ویلي دي چې دوی د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین رباني په وجنه کې ککړ نه دي. په بلوچستان کې د جګړو او پوځي عملیاتو له امله 2300 بلوڅو کورنو افغانستان ته کډې کړې دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د افغانستان په کندهار کې په یو ځانمرګي برید کې دوه کسان مړه او 19 نور جوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال ته د افغانستان د سرحداتو وزیر اسدالله خالد ویلي دي دا برید د په ضد ترسره شوی دی. نور تفصیل را روان دی. په روانو خبرونو کې به ووري. د افغان وسلوال ډلې حقانی شبکې مرکزی مشر سراج الدین حقانی د بی بی سی سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی شبکې د برهان الدین ربانی د وجنې ذمہ‌وار نه ده. د زیاته کړه چې په افغانستان کې دننه چې څومره په لویدیځو مرکزونو باندې بریدونه شوي دي هغه دوی کړي دي او دوی د پاکستان استخباراتي ادارې ISI سره هیڅ اړیکې نه لري. یاد دي وی چې برهان الدین ربانی د سپتمبر په 16 نیټه خپل کور کې په یو ځانمرګي برید کې وجلې شوی و. د افغانستان د کندهار صوبې چارواکي وایي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د نامنې له امله 2300 کورنۍ دغه هیواد ته په کډه کولو مجبوره شوې دي. په کندهار کې یو افغان چارواکي محمد عظیم ترابي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
تقریبا 2300 پامل دوی د پاکستان د جنگ په خاطر باندې راغلي دي. د بولدک ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي او در دې د څنګ نوې کلی بولي په دنیو کلو کې ډېر بیچارهګان ډېر بې وزلي خلک دي. هلته شهاغم نسمنګ هیڅ شی نه لري. د کار زمينه نه سورته مسایه ده. هغه اړین دي واجب درځي چې دوی لپاره کومک وسی.
خغلی عظیم چې په کندهار کې د کډوالو د چارو ذمہوار دی مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې دغو بلوڅانو مشرانو دوی ته ویلي دي چې دغو کورونو په بلوچستان کې د جګړو او د پوځي عملیاتو له امله سپین بلدک ولسوالۍ ته کړي دي. پرون د پېښور هوایي اډې نه سعودي عربستان ته د حج د فرضي ادا کولو لپاره د حجانو ډومبۍ الوتکه لاړه. د مشال ریډیو خبریال وایي چې په دغه الوتکه کې 215 مسافر سپاره وو. خبریال وایي چې دته چارواکو ویلي دي چې سخت کال به د پېښور هوایي اډې نه 28,000 حجان سعودي عربستان ته د حج د فرضي ادا کولو لپاره ځي. افغان حکومت په پاکستان ټینګار کړی دی چې د طالبانو وسلوالو یاغیتوب ختمولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي او په دې لړ کې د افغانستان مرسته وکړي. د افغان بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی ویلي دي چې دوی غواړي چې کونډي هیوادونه د طالبانو مشرتابه او نورو یاغیانو مشرانو سره نیغ په نیغ خبرو اترو او په دغه هیواد کې د روغې جوړې په بهیر په ورګړېدو کې مرسته وکړي. ښاغلی موسازی زیاته کړه
هر کله په دې باندې ټینګار کړی دی چې د افغانستان لپاره زموږ غړي کې د پاکستان سره د ډیر زیات اهمیت وړ دی ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ همغږي د امنیت د سولې د اقتصادي پرمختګ لپاره یو لازمي شرط ده. ولې اساسي ټکی د افغانستان د خوانه دا ده چې باید وعدې خبرې او اقدامات د عمل په ډګر کې وي نه یوازې د خبرو په چوکاټ کې.
د افغان چارواکو لخوا دا غوښتنه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې په دې نږدو کې په پاکستان تورونه لګول شوي دي چې دوی هغو وسلوالو ډلو سره مرسته کوي چې په افغانستان کې دننه په افغان او امریکایي ځواکونو د پولې بلې غاړې نه بریدونه کوي. خو پاکستان دا تورونه ردوي. پاکستان هغه تورونه هم رد کړي دي چې پکې ویل شوي وو چې د دغه هیواد پوځي استخباراتي اداره ISI د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر استاد برهان الدین رباني په وجنه کې ککړه ده. بلخوا د افغان ولسمشر د وینډوی له دفتره یو بل خبره شوی خبر پانه وایي چې د سولې د عالی شورا غړو پرون په کابل کې له ولسمشر کرزی سره وکتل او له نوموړي غوښتي دي چې په افغانستان کې د سولې پر بهیر بیا له سره کتنه وشي. په خبر پانه کې راغلي د سولې خبرې د یوازې د هغو ډلو سره دوام وکړي چې دننه په افغانستان کې دي او له جګړې ستړي دي. د سولې د عالی شورا غړو ولسمشر کرزی ته ویلي د هغو کسانو سره چې په پاکستان کې پټ دي او کومه پته او ادرس نه لري او د خبرو پر ځای وجون کې استوي خبرې نشي کېدلې او د هغو پر ځای دې له پاکستان سره خبرې وشي. د اکسفام په نوم د بشري حقونو یوه ډله وایي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي او افغان حکومت د طالبانو سره د سولې خبرې کوي په دې هیواد کې د ښځو حقونه په خطر کې دي. اکسفام په خپل دې راپور کې په افغانستان کې په تېرو لسو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د یو شمېر ګټو یادونه کړې ده خو خبرداری یې ورکړې دی چې که بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي او طالبان د سولې د خبرو له لارې په حکومت کې یو ځای شي دا لاسته راوړنې بېرته له لاسه د وتلو له خطر سره مخ دي. داسې ښکاري چې د بشري حقونو د سار د ادارې دا راپور د افغان حکومت تر هغه اعلان د مخه چمتو کړی وي چې ویلي دي له وسوالو طالبانو سره د سولې خبرې نه کوي او پر ځای له پاکستان سره خبرې اترې کول غواړي. او وروستی خبر دا چې ولسی خلک د لیبیا د سرت لخاره چې د مومر قذافي پلرنی سیمه ګڼل کیږي او تر محاصرې لاندې د پوتو دي. سرت چې په لیبیا کې د مومر قذافي د پلویانو یوه وروستۍ اډه ګڼل کیږي د قومي انتقالي شورا ځواکونه د نیولو لپاره خپل کوششونه زیات کړي دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورده چې مجید بابر وړاندې کول پر روانه خبرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم وره. د استاد ربانی د وجن نرستو د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکی خراب شوې دي او په کابل کې د پاکستان پر ضد مظاهره شوې دي. پاکستان کې د بجلی نشتوالی کارپوهان وایي د بجلی د پیدا کولو صلاحیت ډیر دی ولې په دغه اړه هیڅ کار نه کیږي.
د خدای دومره لوی فضل دی دومره لوی سیندونه دي دومره لوی هغې چې اوبه دي هغې بلا تاسو دا جوړولی شي برقي قوت جوړولی شي.
د پاکستان په بلوچستان کې د جنگ جګړو او بېقرارۍ له کبله 2300 کورنۍ قندهار ته کډه شوې دي.
تقریبا 2300 پامل دوی د پاکستان د جنگ په خاطر باندې راغلي دي.
او یو راپور د سپیلنو په اړه چې اوس هم خلک د نظر ماتي د پاره کاروي
ان بلا بند ترستر دستر بل نظر بند وو کې د مانو په وا کې د مرغانو زکه د تړیانو نظر بند.
دا او د دې تړلي نور راپورونه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر سفر لا تر اوسه معطل شوی نه دی. ډاکټر زلمی رسول د یکشنبه په ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دغه سفر به د روانې میلادي میاشتې په اخر کې وشي. په دې اړه معصوم میوند د کابل نه نور حال راکړي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم دا سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو په هدف دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په خبرو کې هغه راپور نه رد کړ چې پکې دغه سفر د لغوه کېدو خبره شوې وه. ښاغلی رسول وویل چې دا سفر به د روان میلادي میاشتې په وروستیو کې وسی.
در افغانستان یک نقش اساسی داره.
موږ اوس هم په دې باور یو او دا یو واقعیت دی چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو کې یو اساسي رول لري. لکه څنګه چې ولسمشر په څرګنده ویلي د افغانستان دولت به له طالبانو سره وروسته له دې مذاکرات ونه لري خو اړیکې او خبرې به په دې برخه کې په مستقیمه توګه له پاکستان سره وي. د همدې لپاره افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم سفر شي د روانې میاشتې په وروستیو کې به وسي نه دی لغوه سوی. البته خبرې به په یوې بېلې روحیه سره وسي. د بهرنی چارو وزیر ونه ویل چې د افغان او پاکستاني چارواکو د خبرې به د پخوا په پرتله څه توپیر ولري. د په خبره چې کابل ته د سید یوسف رضا ګیلانی د سفر پر وخت به د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ په مخامخ ډول د سولې خبرې وسی. تر دې مخکې په جنو راپورونو کې د بهرنی چارو وزارت د ویان له خولې ویل سی و چې افغان حکومت کابل ته د پاکستان د لمړي وزیر سفر لغوه کړی دی. په دغه راپورونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د ګډ کمیسیون د کار د ځنډ هم ویل سی و. د افغان چارواکو په خبره د دې کمیسیون له جوړېدو شاوخوا شپږ نشته کیږي، خو دغه کمیسیون د افغانستان د سولې او امن لپاره هیڅ لاسته راوړنه نه لري. د ځینو پوهانو په باور اوس مهال افغان حکومت باید له یو غښتلي دریځ او یوې ځانګړي طرحې سره یو ځای له پاکستان سره د سولې خبرې وکړي. ویل کیږي که افغان حکومت په دې اړه له پوره جدیت څخه کار وانخیست، له پاکستان سره د سولې خبرې کول د وخت بربادول به وي او افغانانو ته به ښه زیری ونه لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د استاد برهان الدین ربانی د وژنې نه وروسته ترنګلې شوې دي، د دواړو اړخه په یو بل تورونه لګول شوې دي. په کابل کې د پاکستان پر ضد مظاهرې شوې دي. د دغه مظاهرو حال د کابل نه فرشته راکړي.
مظاهره کوونکي په دې باور و چې ملګري ملتونه کولی شي په پاکستان د فشار له لارې دغه هېواد د افغانستان په کورنۍ چارو کې له لاسوهنې او د درنو وسلو له حملې منع کړي. دا مظاهره د ملي مشارکت د جبهې لخوا پلان شوې وه چې پکې د دې جبهې په سلګونو پلویانو برخه اخیستې وه. د مظاهرې برخوالو پاکستان او د دغه هېواد استخباراتي اداره ISI په افغانستان کې د دولتي چارواکو او قومي مشرانو په ځنځیري وژنه هم تورنول. د دې مظاهرې یو تنظیمونکی نجیب الله کابلي وایي که د پاکستان پوځ لخوا د حملې بندي نه شي، نو دوی به د مسلې په وړاندې نور ګامونه پورته کړي.
موږ دې ته تیاری لرو چې په زرنګار پارک کې یو بیړنۍ ناسته وکړو، سیاسي ګوندونه راټول کړو او له هغه وروسته 15,000 ځوانان له بېلابېلو ولایتونو څخه راټول کړو او دې ته چمتو کړو که افغان حکومت موږ ته اجازه راکړي مش خپل څو لکونر څخه دفاع کوو، مش خپل د اتوان لرو.
د مظاهره د یک شنبه په ورځ سهار د کابل د نوي ښار له پارک سیمې څخه پایل او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پای ته ورسیده. مظاهره کوونکو په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې په کله ملګرو ملتونو څخه د پاکستان د تیری په اړه د یو بیړنۍ غونډې د وربللو غوښتنه هم شوې. خو د ځینو کتونکو په وینا له ملګرو ملتونو څخه داسې غوښتنه باید د یو هېواد دولت لخوا وشي، نه د یو شمېر مظاهره کوونکو لخوا. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مندی چې پاکستان به نه یوازې په دې برخه کې همکاري وکړي، بلکې د سولې د ټینګښت په برخه کې به هم خپلې ژمنې عملي کړي. د دغه وزارت ویان چې په همدې ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله، په دې اړه پوښتنې په ځواب کې ویل:
افغانستان نه یوازې سیمه ییزه کچه باندې، بلکې په نړیواله کچه باندې خپلو ټولو هڅو ته چې په افغانستان کې د سولې د تامینولو هدف ته او ارمان ته مرسته وکړي ادامه ورکړي، او په دې چوکاټ کې موږ پاکستان اسلامي جمهوریت سره نور هیوادونو سره موږ همکاري لرو. مهم ټکی دا ده چې البته د پاکستان اسلامي جمهوریت سره د اړیکو په چوکاټ کې چې موږ لمنو لدی ورسته د دوی همکاري د افغانستان د ملي مصالحې د پروسې په اړه باندې عملي وي.
د افغانستان پر ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ او نورستان باندې د پاکستان د توغندیو په حملو کې یو شمېر ولسی خلک وژل شوي او ټپي شوي دي. د مزاری شمیر ګډونوالو چې د پاکستان او دغه هیواد د استخباراتو د ادارې پر ضد ناری وهلې، دا هم ویل که ملګري ملتونه او دولت د پاکستان د حملو په مخنیوي کې پاتې راځي، نو دوی ځواب ویلو ته تیار دي.
دا و سره کاتم کیږي ورور و سره زم په خپل وطن سره مرکو ز خاور نه دی پاکو دی
بیخی حاضر استیم او به سر جان حاضر استیم. چرا نستیم؟ ملک ما است، وطن ما است، ما از وطن زاده شدیم، خاک ما است، ما به سر جان استاد استیم، دفاع میکنیم.
په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې او درنو وسلو د حملو د بندولو لپاره د ملګرو ملتونو د مداخله غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې د ملي شورا دواړو جرګو هم د مسله ملګرو ملتونو ته د سپارلو غوښتنه کړې وه. له بل لوري ځینې راپورونه وایي چې د کونړ او نورستان تر څنګ د یکشنبې په ورځ د خوست په سرحدي سیمو هم د پاکستان پوځ لخوا د درنو وسلو ډزې شوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د پاکستان ایکسپریس ورسپانې د امریکای او پاکستان پاړیکو په دغه تناظر کې د میډیا په کردار باندې یو مقاله خبره کړې ده. دغه مقاله مهم ټکی د فرخندا وزیر نور
په ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې سروب اجاز لیکي. په پاکستان کې میډیا زیاتره داسې خبرونه ورکړل چې ګینه امریکا د پاکستان سره د جنگ اړخته روانه ده، چې په دغه خبرو خورولو کې زیاتره اردو میډیا مهم رول ولوبوه او خلکو ته دا خبره په بیا بیا بیان کا چې امریکا د پاکستان سره څه وخت هم جنگ کولی شي، کم چې د لیکوال په خبره یو افسوسناک ګام وو. لیکوال سروب اجاز وايي پاکستانی میډیا پر دې ډېر کمې خبرې وکړې چې آیا د پاکستان استخباراتي ادارې د حقانی اورپک ډلې سره اړیکې لري او کنه. خو د امریکایي چارواکو خبرې په بیا بیا خلکو ته بیان کړې او په دغه خبرو کې ټلویزیون چینلو او ورځپاڼو زیاتره د سیاستوالو او د ریټایر پوځي چارواکو نه پوښتنې وکړې چې پاکستان سرنګ امریکا ته یو خوله ماتونکی ځواب ورکړي. ورځپاڼه لیکي پاکستانی میډیا پر دې هم خبرې ونه کړې چې پاکستان اولې په افغانستان کې مداخلت کوي لکه چې دغه یو پنځم صوبه وي، او دغه ټولو سیړونکو نه په افغانستان کې د پاکستان د مداخلت په اړه هم پوښتنه ونه کړه. لیکوال وایي د امریکا او پاکستان په اړیکو د میډیا په بحثونو کې د پاکستان د استخباراتي ادارو د رول په اړه هم څه نه دی ویل شوي. نو بیا به د یو پروګرام کوربه څنګه دا وایي چې هغه په ټولو اړخونو خبرې وکړي؟ لیکوال زیاتوي د امریکا سره د جنگ خبرې اردو ټلویزیون چینلو ډېرې یو اړخیزه بیان کړي او باید پر دې باندې خبرې شوې وي چې څنګه دواړه هیوادونه خپلې مسلې د خبرو د لارې هوارولی شي او څنګه د پاکستان حکومت د خپل ولس چې په بمی بریدونو کې وژل کیږي موجوده مسلو ته زیات پام ورکړي.
د بلوچستان د جنگ جګړې او بېقرارۍ له کبله یو شمېر کورنۍ د افغانستان قندهار ته منتقل شوې دي. په دغه اړه باندې سید شاه سقیم نور تفصیل راکوي.
افغان چارواکي وایي چې له تېرې څه مودې راپه دې خوا د بلوچستان ایالت له بلوڅ میشتو سیمو څخه د بلوڅو 2300 کورنۍ د جګړو او د دوی په سیمه کې د پاکستاني سرتیرو د عملیاتو له امله د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته راکډه شوې دي. په کندهار کې د کډوالو د چارو مسؤلین وایي چې د راکډه شویو بلوڅانو له مشرانو سره یې لیدلې، خو دومره څه په لاس کې نه لري چې د مرستې په توګه یې ورکړي. د کندهار د کډوالو رئیس محمد اعظم ترابي وایي چې دغه بلوڅان دا محل د سپین بولدک ولسوالۍ په ځینو سیمو کې میشت شوي دي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
تقریبا 2300 پامله دوی د پاکستان د جنگ په خاطر باندې راغلي دي د بولدک په ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي، او در دې د څنګ نوې کلیه بولي په دنیو کلیو کې ډېر بیچارهګان ډېر بې وزلي خلک دي. هلته چې هغه نسمن دي هیڅ شی نه لري، د کار زمينه نه سورته مسایه ده، هغه اړین دي واجب درځي چې د پارم کومک وسی.
د وای په دې اړه د کډوالو چارو له وزارت او د یو ان ایچ سی آر له ادارې سره هم اړیکې نیولې دي، خو تر اوسه پورې هغوی لا هم له دغو کډوالو سره د مرسته په اړه څه نه دي کړي.
ما مطلق دا راپورټ ویوي د ځان سره لته د وزیر صاحب سره کښېنه سلامه وزیر صاحب هم وعده راته کړله چې زه ان شاء الله ژر تر ژره دغه ستې غم زه خورم. دا هغه څخه راودې خواته د نه دوی موږ ته نو کوم اواز راکړی دی نه کوم ایحت راغلی دی. پرون مې بیا د وزیر سره تماس ونیوي، هغه ول د سکول په لاس کې دی خارج تر روان دی.
د کډوالو د رئیس په خبره د کندهار په بیلابیلو سیمو کې په دې سربېره زرګونه کورنۍ هغه کډوالو هم میشت دي چې له بیلابیلو ولایتونو او د کندهار له ولسوالیو څخه د جګړو له امله کندهار ښار او ځینو ولسوالیو ته راکډه شوي دي، چې هغوی هم د دولت د مرستې په تمه شپې سبا کوي.
بله مسله د جړې ماجر دي، دا مخکې یو له زره پامیله وو قرار قرار څوک د انشار په کومک باندې څوک په خپل خواشه باندې ولاړه 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 وزر پامیله په شاوخوا کې د زور پامیله پاته دي. دا وسره ساراته ناس نه خوراک لري نه چشاک لري.
د پاکستان له بلوچستان څخه به داسې حال کې د بلوڅو کډوالو دراتګ لړۍ پیل شوې ده چې په دغه ایالت کې له تیر څه مودې را په دې خوا د بلوڅو وګړو د ترې تم کېدو لړۍ تونده شوې ده. د افغان چارواکیو په خبره کندهار ته راکډه شوي بلوڅان وایي چې کندهار ته راکډه کېدل یې تر دې ښه وبلل چې د کورنۍ غړي یې وتښتول شي او وروسته یې بیا دوی ته له پېژندلو وتلي مړې په لاس ورشي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
مشال رادیو د حقایقو رابرسېرونکي.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ډیرو کلو خارونو کې د بجلی لوډ شډینګ یا نشتوالی تر خطرناک حد پر رسیدلی دی او په هر ورځ د ګنټو په حساب سره لوډ شډینګ کیږي. دغه په نتیجه کې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د حکومت پر ضد مظاهره شوې دي. تفصیل فواد علی اشاره کوي.
د خیبر پختونخوا د سر خار، پېښور، پکوهات روډ، تاکال، پاوکی او بډبیر سیمو کې نن د بجلی د لوډ شډینګ پر ضد خلکو مظاهره وکړه. د خلکو د وینا تر مخه په پېښور خار او خواوشا سیمو کې د تیرو سو ورځو راهیسې د بجلی لوډ شیډنګ د ورځې د 13 نه هم زیات شوی دی. د لوډ شیډنګ د ژوند د هرې څانګې سره تعلق لرونکي خلک ځپلي دي. د پېښور د اګریکلچر یونیورسټۍ یو طالب علم محمد فاروق وایي چې د بجلی د لوډ شیډنګ له کبله دوی مطالعه نشي کولی.
لوډ شیډنګ خو ډېر زیات شوی دی انتهایي. مونږ سټډي چې کله کوو نو بجلی وي نه اینی ټایم نه وي، او خاص کر سټوډنټانو ته ډېر زیات تکلیف رسولی دی.
غلام رحمان څوک چې د پېښور صدر په خیبر سپر مارکیټ سیمه کې د نایي دکان چلوي وایي چې د دوی کاروبار هم بند شوی دی.
بجلی خو ډېر ناروا رخصه ده پوه شوې. بجلی والا چې کوم دي په ورځ کې اته اته ګنټې شپږ شپږ ګنټې بجلی نه پوه شوې، او جنریټر چې کوم دي لکه ګولې مینځ کې چې کوم دي تیل هم ختم شي او بجلی بالکل وینه.
یو بل کس علی عمران وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ د خلکو ژوندونه ګران کړي دي.
ډېر غټ تکلیف دی، نارې سار تلې ده، او اوس دوه درې ګنټې وشوې چې بجلی نه، بیا یو ګنټې د پاره راشي او څلور پنځه ګنټې بیا نه، نو اوبم نه، نو ټول تکلیف تکلیف دي.
د پېښور الیکټریک سپلای کمپنی چارواکي د روان لوډ شیډنګ پاک لا خبره نه کوي، خو نن سهار د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی له طرفه په یو بیان کې ویلې شوې دي چې هغه پیسکو ته په لوډ شیډنګ کې د کمی حکم ورکړی دی. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان ډېرې سیمې د بجلی د نشتوالي له کبله په تورو تیرو کې ډوبې دي، خو د دغه میدان کارپوهان وایي پاکستان د بجلی پیدا کولو ډیر صلاحیت لري. دغه کارپوهان وایي صرف او صرف کمی د دې چې دغه صلاحیتونه فائدہ نه اوچتول کیږي. مجید بابر په دغه اړه راپور لري.
پرته له دې چې پاکستان کې د بجلی جوړولو ګڼ شمیر ذریعې شته، خو بیا هم دغه هیواد د توانایي د کمښت سره مخ دی. هایډرو ورلد ویب پاڼه لیکي چې دا مهال په پاکستان کې یوازې د اوبو نه 3000 میګاواټه د بجلی جوړولو ځایونه شته. راپور زیاتوي چې اوبو سره سره دا مهال په پاکستان کې د کوئلې دومره لوی ذخیرې دي چې ډېره زیاتې بجلی ترې جوړېدای شي، او که دغه کوئله وکارول شي نو ماحول ته څه زیان هم نشي رسېدی. د پاکستان وابډا پخوانی چیرمین شاهنواز خان وایي چې په پاکستان کې د بجلی د کمښت ستونزه د تکنیکی او سیاسي نالایکۍ له وجې نه هواریږي. شاهنواز خان وایي چې دا مهال په پاکستان کې د اوبو نه د بجلی د جوړولو د 500 نه زیات ځایونه شته.
د خدای دومره لوی فضل دی، دومره لوی سیندونه دي، دومره لوی هغه چې اوبه دي، هغه بلا دا جوړولی شي، برقي قوت جوړولی شي، بس نالایکۍ ورته وایي. زه چې چیرمین هم دي، ما یو کمپنی د بهر لګولې وه چې بل تاسو ما ته وښیي
راپور زیاتوي چې پاکستان په هغو هیوادونو کې یو دی چرته چې د 14 ګنټو نه زیات د نور رڼا وي، چې ډېره په اسانه دغه نور د بجلی د جوړولو لپاره کارېدای شي. د سره سره په پاکستان کې داسې سیمې دي چرته چې هر وخت هوا لګي، او دغه هوا هم دومره بجلی جوړولی شي چې د موجوده ضرورت نه به زیاتوي. د کوئلې نه د بجلی جوړولو په اړه د وابډې پخوانی چیرمین شاهنواز خان وایي چې هغه په 1903 کې حکومت ته ویلي وو چې د کوئلې نه د بجلی جوړولو کار پیل شي.
الله تعالی فضل دی، موږ سره د کوئلي دومره لوی دغه دی ذخیره ده چې هغه په دنیا کې دریم نمبر دی، او دقه سې پرته ده. ډېره موږ شوي ده چې وابډۍ کې چیرمین هم وایي نو زه تللی هم یو ګدو د بجلیګر دپاره مو سامان اخیستنه ضرورت پکې وایي. هغه ته ما وکتلي، هغه ته دومره لوی لوی پاور هاوس دی په هغه باندې کوله باندې چلېږي. ما فوراً دغه وکړو چې وایي دا کوله چې موږ سره ده تر دا کوله دا په کار چې موږ دې نه بي شو موږ څه پرته ده، دا څه پرته ده. نو تاسو وګورئ، زه اوس دا خبره کوم د 1973 دي متصفتي ورته وایي نالایقي ورته وایي نو شو وایي.
لس کاله مخکې په پاکستان کې د نېشنل ګریډ په نوم یو اداره جوړه شوې وه. د دغه ادارې دا کار دی چې په پاکستان کې هغه ټولې ادارې چې بجلی جوړوي یا جوړولی شي په یو لړۍ کې وپیلي، خو تر دا مهال په پاکستان کې د ایټمي توانایي د قدرتي ګیس د کویلی د اوبو او د هوا نه د بجلی د جوړولو چې کومې پروژې دي هغه ادارې لا نه دي رایوځي شوي، چې لامل یې په ټول هیواد کې د بجلی د کمښت په ضد یوه تګلاره نه ده جوړه شوې. په دغه هیواد کې دا مهال د باشا ډیم په اړه د حکومت دریځ دی چې د دغه ډیم جوړېدو سره به د بجلی د کمښت دا ستونزه تر سرحده هواره شي. نو پاکستان وابډي موجوده چیرمین شکیل دورانی نه مې پوښتنه وکړه چې دغه منصوبه به څومره موده کې پوره شي او دې سره سره نورې کومې منصوبې دي چې حکومت پرې کار پیل کړی دی.
باشا ډیم کار شروع کړ، لینڈ ایکوزیشن هم شروع کړ، د زموږ څه پیسې هم خلکو نه، مین ډیم به ما په خیال کې یو کار کې دنه دنه کار به شروع شي. نو وخت خو پرې لګي، ما په خیال کې اته کاله خو نومنی لګي، اته نهه کاله. خو د باشا ډیم نه علاوه، د امیر باشا ډیم نه علاوه، حکومت دا نه سکیم شروع کړې دي، هر لکه د پن بجلی او د ترمل پار او د تر کول بلا ډېر سکیمونه دي سره د پرایویټ سیکټر د انوالومنت کنه، نو سکیمونه خو د سرکار ډېر کوي.
د روان کال د مارچ په میاشت کې د امریکا د مالی مرستو ادارې یو ایس ای آی ډی د پاکستان د بجلی د کمښت د رواني ستونزې د هوارې لپاره د توربیلی ډیم د مرمت لپاره واپډی تاسو د پاسه شپږ نیم میلیونه ډالره ورکړي دي. خو دا مهال پاکستان ته د دغې ستونزې د اوږد مهال حل لپاره د توانایۍ د یوې جامع تګلارې ضرورت دی.
مرج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیژنه کیږي
ای جام سوس میرای وستوت.
خبرونه مرج او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
اوس په سیمه ایز چارو باندې د ډیلی ټایمز ورځپاڼې یو مقاله چې پکې د افغانستان، پاکستان، چین او هندوستان په اړیکو باندې خبرې شوې دي. د دغه مقاله مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
په ورځپاڼه کې لیکل شوی د سیډونکو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکا او پاکستان مقصدونو ته کتنه کړې. د دې سیډنې تر مخه پاکستان په افغانستان کې استحکام، په حکومت کې د پښتنو ونډه او په دغه هیواد کې د هند کم اثر غواړي. د لیکوالۍ په خبره دا ټول هغه مقصدونه نه دي چې د امریکا سره پرې پخلاینه نشي کېدی. لیکواله په دې لړ کې د هند لپاره د امریکا پخوانی سفیر او په عراق کې د امریکا مرستیال کمی سلاکار رابرټ بلیک ویل د هغه وړاندیز یادګیرنه ورکوي چې نوموړي په افغانستان کې د واک د تقسیم په اړه ورکړی و. د دې وړاندیز تر مخه نوموړي د هیواد په جنوبي برخه کې د طالبانو، په شمالي ولسوالیو د شمالي اتحادیې کنټرول او په مرکزي کچه د مشترکه واک خبره کړې وه. د دې انتظام تر مخه امریکا به وکړه چې په سیمه کې موجودګي کمه شي، افغان ځواکونو ته پیسې ورکړي، د مرکزي حکومت ملاتړ وکړي او د القاعده دا یاد یاغیانو پټنځایونه پرېنږدي. د لیکوالي په خبره پاکستان سره خپل وجوهات دي چې د دې وړاندیز سره ونه مني. د دې سره به په افغانستان د پاکستان هاغه شان کنټرول نه وي څنګه چې یې پخوا و. بلخوا د واک د اشتراک په اړه د پښتنو ناخوښي سره به پښتانه د شمالي اتحادیې نه بیلتون غواړي چې خپل د پاکستان د پښتنو لپاره هم نتیجې لرلی شي. سونالی رناډي لیکي امریکا به د واک داسې ویش څخه غواړي چې دا ډول د ایران، پاکستان، چین او منځنۍ ایشیا په حساسو سیمو نظر وساتي. لیکواله د افغانستان معامله یوازې د امریکا او پاکستان ترمنځ کړي. لیکواله لیکي پاکستان به په افغانستان کې خپلې ګټې ترلاسه کولو لپاره په سیمه کې د امریکا د موجودیت سره مخامخ وي او باید د دې لپاره قیمت ورکړي. امریکا به هم نه غواړي یو داسې هیواد سره نیغ په نیغه جګړه شروع کړي چې اټومي طاقت دی، خو د دې پر ځای به پر پاکستان لوی اقتصادي بندیزونه ولګوي. چین به کولی شي د دې بندیزونو اثر تر څه حده کمولو کې مرسته وکړي، خو بیا به هم د پاکستان اقتصاد ډېر تاواني شي او د ترقی پر ځای به شالارشی. لیکواله د پاکستان او د هند ترمنځ د جګړې د امکان په اړه لیکي چې دا یو ناممکنه خبره ده او د خپلې د دې پښتنې چې د پاکستان پوسټه د ستراتیژیکي ژورتیا څنګه ضرورت دی. په جواب کې لیکي پاکستان یا د هند لپاره جګړه سمالاره نه ده ځکه چې د دې سره ستراتیژیکي ژورتیا بې معنی پاتې شي. لیکواله بیا په افغانستان کې د اثر ساتلو په لړ کې د دواړو هیوادونو مقابلې ته کتنه کوي او زیاتوي په اوږدمهاله موده کې به د یو نوي افغانستان نه هند لرې ساتل ناممکن وي. یو باثباته افغانستان به غواړي ګاونډي هیوادونه لکه چین، ایران، روس او امریکا هم په دې هیواد کې سرمایه کاری وکړي. لیکواله لیکي پاکستان به د هند اثر په مقابله کې د خپل نسلي، کلتوري او تجارتي اړیکو سره په دې هیواد خپلې اغیزې ولري او افغانستان ته به هم د پاکستان د بندرګاو د استعمالولو ضرورت وي. نو ځکه پاکستان ته په دې لړ کې د هیڅ قسمه یری ضرورت نشته چې ګنی په افغانستان کې به یوازې پاتې شي او یا به پرې هند برلاسي شي. لیکواله لیکي د چین په موجودګۍ کې به هم هند په افغانستان هغه عمره اثر نشي کولی د کوم په اړه چې ویل کیږي، نو ځکه د پاکستان د ګټې لپاره پکار ده د هند په اړه دغه تاثر ختم شي. لیکوال لیکي، د یو غیر مستحکم افغانستان سره پاکستان امن او سوکالي نشي ترلاسه کولی، او په دې هیواد د هند سره دوستانه خبرې اترې یو لاره کیدی شي چې د مسلې حل راوځي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو، ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
مشال ریډیو توګه قدر مند اوریدونکو، زمنګ د خپرونه د سحر د نهونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. په پښتونخوا کې دا وخت 2:30 بجې دي. دا مجید بابرنا مهم خبرونه اورو.
افغانستان په کندهار کې فزان ملګری برید کې 2 کسان مړه او 19 نور جوبل شوي دي. د افغان وسلوالې ډلې حقانی شبکې مرکزي مشر سراج الدین حقانی بی بی سی سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی د دوی شبکه د برهان الدین ربانی د وجنې ذمہ دار نه ده. په بلوچستان کې د جګړو او پوځي عملیاتو له امله 2300 بلوڅو کورونو افغانستان ته کډې کړې دي. پرون د پېښور هوایي ډګر نه سعودي عربستان ته د حج د فریضې ادا کولو لپاره د حجانو لومبۍ الوتکه لاړه. افغان حکومت په پاکستان ټینګار کړی دی چې طالبانو وسلوالو یاغیتوب ختمولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. د سولې د عالي شورا غړو پرون په کابل کې ولسمشر کرزی نه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سولې پر بهیر بیا له سره کتنه وشي. د پاکستان په بشري حقونو یو ډله وایي په دې هیواد کې د ښځو حقونه په خطر کې دي. د شام د حکومت مخالفینو په ترکی کې د خپلې غونډې په ترڅ کې د هغو کسانو د ملاتړ لپاره چې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو کوشش کوي یوه شورا جوړه کړه.
دغه خبرونه تاسو د مشال لیډون اورېده قدرمند اوریدونکو. اوس د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دې راپور کې چې د اسلام آباد نه انیس اجمل را لګېده،
رسپانه ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې د امریکایي چارواکو لخوا لګول شوی تورونو باندې د پاکستان رد عمل تر سرحده اثر کړی دی، او امریکایي چارواکو اوس دا ویلي دي چې د هغوی پوځ به پاکستان کې نه داخليږي. بلخوا د برتانیې یو رسپانه وایي چې د امریکې صدر براک اوباما ویلي دي چې حقانی ډلې سره د پاکستان د اړیکو نویت په ډاګه نه دی، خو دوی د طالبان ګروپونو سره مرستې پرېږدي. اداري لیکي چې د امریکایي چارواکو لخوا په پاکستان د بریدونو نه کولو خبره خود ستاینې وړ ده، خو د اوباما بیان نه دا ثابتېږي چې په راتلونکي کې به هم د امریکې په پاکستان فشار موجود وي، ځکه پاکستان دې په دې لړکې د مخکې نه منصوبه بندي وکړي. رسپانه آج په خپلې ادارې کې لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د پېټرولو مصنوعاتو نرخونو کې د کمې وروسته هم حکومت 13 ورځ د پېټرولو نرخونه زیات کړي دي. د کمې پر ضد چې د ملک سیاسي او تجارتي حلقو احتجاج کړی دی، او بعضي سیاسي ګوندونو په قومي اسمبلی کې تحریک التوا هم جمع کړی دی. ادارې لیکي چې د غلط کړنلارو له وجې د ملک وسایلو نه فائده اغستو والا لاری بندی کړی دي، او کدا صورتحال داسې جاری وساتل شو نو اندېښنه ده چې د ملک به یو لوی حادثه سره مخ شي. روسپاڼه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې د ترهګرو لخوا د تربیت کوونکو پولیسوالو او اف سي ځوانانو گاڑی بار بار په نخه کول وروسته هم دې لړکې مسلسل احتیاط نه کول د پوهې نه بهر ده. پولیس چارواکي که د دې بریدونو مخنیوي نشي کولی، خو د احتیاطي ګامونو تر لاندې په دې کې کمی ضرور کولی شي. اداري لیکي چې د ترهګرو لخوا چې کله په دې ځوانانو بریدونه کړی شي، نو پولیس کې د شاملو دو نه وړاندې دی خو یا وجلی شي او یا د جوبل کې دو رستو د مازورې په حالت کې ژوند کوي، او هم دا وجه دی چې د ملک زیاتره ځوانان اوس په پولیس کې شاملېدل نه غواړي. روسپانه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې په ټول ملک کې د بجلی بحران او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ کې زیاتوالی له وجې په ښارونو کې شل ګینټو نه زیات بجلی بندوي، چې له وجې د خلکو ژوند ګران شوی دی، او که یو خوا د ملک معیشت ته زیان رسي نو بل اړخ ته خلکو ته د اوبو هم مسلې دي، او په سرکاري او نجی اسپتالونو کې د ډینګي مریضانو ټیسټونه او د علاج په لار کې هم ستونزې سیوا شوې دي. دا وخت په ملک کې 1.5 میگا واټ شارټ فال اولس په احتجاج مجبور کړی دی. حکومت که په وخت د اړخ ته پام ونه کړو نو دې سره به حالات نور هم خراب شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په ادارې کې راغلی دی د امریکا د ګډو پوځونو مشر ایډمیرل مایک مولن هغه بیان چې پکې نوموړي ویلي وو حقانی ډله د پاکستان علاقه ده، اوس هم په هیواد دننه او پاکستان کې د زیان سبب جوړیږي، او دارنګ د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکی ختم شوي نو دواړه هیوادونه به متاثر شي. د مایک مولن دغه بیان په ملاتړ کې د امریکا د سینټ غړي ډینی فینسټین غوښتنه وکړه چې حقانی ډلې د نړیوال ترګرو په لیست کې واچول شي. بلخوا د امریکا د سینټ یو بل غړي ویلي دي کچري پاکستان ترګري د خپل استراتیژیک کړنلارې په توګه کاروي نو بیا باید چې امریکا پوځي قدم پورته کړي. مقاله کې راغلي دي د امریکا په پوځي او استخباراتي ټولنو کې په دې اړه ډېر لږ شکونه دي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د وسلوالې ډلې حقاني ملاتړ کوي. که څه هم دا خبره په ډاګه نه ده چې پاکستان څرنګه د حقاني ډلې ملاتړ کوي، خو د امریکا د ګډو پوځونو تونکي مشر اډمیرل مایک مولن وایي پاکستان نه یوازې د حقاني ډلې ملاتړ کوي بلکې د ډلا کنټرولوي هم. نوموړي ډېر لږ ثبوتونه ورکړل، خو پوځي چارواکو ویلي دي په کابل کې د امریکا په سفارت د حقاني ډلې لخوا د برید وروستو ترلاسه شوي موبایلونه ښایي چې برید کوونکي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره په رابطه کې وو. خو لیکوال وایي چې بیا هم دا خبره په تیره کې ده او چې کومه خبره په ډاګه ده هغه دا ده چې حقاني ډله د امریکا د سر دښمنه ده او په افغانستان کې د دوی د پوځونو پر ضد جنګیږي. مقاله کې وړاندې راغلي که حقاني ډله په رسمي توګه نړیواله ترګر ډله وګرځول شوه نو دې سره به کېدای شي پاکستان هم هغه هیواد وګرځي چې د ترګرو ملاتړ کوي او بیا به امریکا د پاکستان سره خپلې مرستې بندې کړي. او دا خبره یقیني ده چې پاکستان به د ترګرۍ پر ضد جنګ کې د امریکا سره خپله همکاري بند کړي. د دې ترڅنګ دې سره به هغه امیدونه هم له منځه ولاړ شي چې ګینې حقاني ډله به د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل کردار ولوبوي. دغه رنګ د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو له وجې د پاکستان د لارې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د سامان سپلای هم بندېدای شي. بلخوا د ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په یو مقاله کې راغلي دي څومره چې د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې خرابوالی راځي همرا پاکستان چین ته نږدې کیږي. همداراز کله چې د امریکا د ګډو پوځونو تلونکي مشر اډمیرل مایک مولن تور ولګو چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د امریکا پر اهدافو بریدونو کې د حقاني ډلې مرسته کړې وه، نو د دې بیان څو ورځې وروسته د چین مرستیال وزیر اعظم مینګ جان جو اسلام آباد ته راورسېدو. نوموړي پاکستانی چارواکو ته د خبرې باور ورکړو چې چین به د پاکستان د خپلواکۍ په دفاع کې د اسلام آباد د هلو ځلو ملاتړ کوي، خو کارپوهان په دې عقیده دي چې چین د امریکا ذهن نشي نیولی. همدارنګ چین پاکستان لره په پوځي او اقتصادي برخه کې د ارباو ډالرو مرسته نشي ورکولی. په اخره کې مقاله لیکونکي په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو حسن عسکري د خلیلي کې کچري پاکستان دا سوچ کوي چې چین به د امریکا ځای ونیسي نو دا د پاکستان غلطه اندازه ده. نوموړی زیاتوي چین کله هم د امریکا ځای نشي نیولی او چین هم دا خبره منلې ده.
د مشال ریډیو اوریدونکو زه هارون بچا په ونای کې دو ځله ستاسو لپاره د موسیقۍ ځانګړې خبرونه د سندرو امیل راوړم چې تاسو پکې سندرې د هنرمندانو مرکه او له پښتو موسیقۍ سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه په زړه پورې معلومات اوریدئ شئ.
د ایکسپریس ټریبیون په مقاله کې راغلی چې د پاکستان او هند ترمنځ د نوي تجارتي تعلقاتو خبره د لوی بدلون څرګندونه کوي چې د هند تر څنګه به پاکستان ته هم ډېره ګټه ورسي. د دغه مقاله مهم ټکی منور شاه وړاندې کوي.
د ایکسپریس ټریبیون د هند او پاکستان ترمنځ د تجارتي تعلقاتو په حق لا د عائشه صدیقه لیکل شوې مقاله شایع کړې. نو موري وای دوړ هیوادونه په دې سلا شوې چې خپل تجارت به د 2 بلین ډالر نه شپږ بلین ډالر ته رسوي. د یو بل هیوادونو کې به د خپل بانکونو څنګه خلاصوي چې دارا سوداګرو ته اسانتیاوي ورکړي شي. هند د یورپی ټولنې سره د پاکستان د تجارت په زیاتېدو خپل اعتراضونه واپس واخیستل او په 15 کال کې په اول د دواړو هیوادونو کاروباریانو د خپلو سیاسي مشرانو په مرسته ملاقاتونه کړې دي. عائشه صدیقه وایي د پاکستان لپاره دا پرمختګ په دریو خبرو ډیر اهمیت لري. اول دا چې د دې سره به د پاکستان اقتصاد ته ډیره وده ملاو شي ځکه چې دا هیواد د آزاد خارجه پالیسۍ لپاره آزاد اقتصاد ته ډیر ضرورت لري او په دې لړ کې د هند سره د تجارتي تعلقاتو په سمولو پاکستان په سیمه کې مضبوط اقتصاد ترلاسه کولی شي. نوموړي لیکي د هند سره ښه تجارتي تعلقات پاکستان ته دویمه ګټه دا ورکوي چې د امنیت ستونزه به یې تر ډیره حده ختم شي، ځکه چې دا راز به دواړه هیوادونه غواړي چې د یو بل په هیواد کې د امنیت لپاره مرستې وکړي. نوموړی زیاتوي چې د خارجه پالیسۍ او په خاص توګه د هند سره تعلقات د پوز په خوخه وړاندې ځي، نو د دې نه دا څرګندېږي چې په موجوده خبرو کې هم د پوز خوخي شامله ده، ځکه چې د دې دا مطلب نه دی چې پاکستان د خپل قومي ګټې لکه د کشمیر خبره د لاسه ورکړي. عائشه صدیقه وړاندې لیکي د تجارتي تعلقاتو مضبوطولو لپاره ځینې خبرې په پام کې نیول ډېر ضروری دي، او د ټولو اول دا چې پاکستان به خپل هیواد کې د هند خلاف نفرت کې کمی راولي، او خپل هیواد کې به یوه ډله هم د هند خلاف کارویانو ته نه پرېږدي، او د کشمیر ستونزې سیاسي حل باندې به زور اچوي. عائشه صدیقه د اکسپرس ټریبیون د دې مقالې په اخر کې لیکي چې په دې بدلون کې به د پوز مشران خپل ادارې ته هم دا پیغام رسوي چې هند سره یې د کشمیر مسله هم ده، خو اوس یو تجارتي همکار هم دی. بلخوا د زید حامد غوندې خلکو مخنیوی هم په کار دی. نوموړی هر وخت د هیواد ځوان کول ته د شخصي ټلویزیون چینلونو د لارې هند سره د جنگ د تیاری بلنه ورکوي، او د ځنې مایوسه ځوانانو حالت ته په کتو سره داسې امید ورکوي چې مسلې به یې هله ختمیږي چې هند تبا کړي او اسلامي خلافت راولي. دا راز میډیا له هم د امن په خورولو او سخت دریځۍ ختمولو کې خپل کردار ترسره کول په کار دی.
دغه وو منور شاه چې د اکسپرس ټریبیون د مقالې مهم ټکي وړاندې کول. قدرمند اوریدونکو، اوس مومند ایجنسی کې د زده کړو د صورتحال په اړه باندې ځان خبرو دغلته سموده د بې قرارۍ او جنگ جګړې له کبله سکولونه بند پراته وو، او ډېر شمیر سکولونه د وسلوالو لخوا په بمی چودنو کې الوزول شوي دي. اوس چې دغه سکولونه خلاص شوي دي، ځایي خلک ګیله کوي سکولونه شته خو استادان ناراضي. شانواز ترکزی نور حال راکړي.
اوس په محمود ایجنسی کې په ډیر هغه ځایونو کې چېرته چې عسکري اپریشنونه وشو او دغه سیمې د طالب وسلوالو لخوا صفا وګرځول شوې، اسکولونه یو وار بیا پرانستل شوې دي، خو بیا هم دغه اسکولونو کې سبق ویونکو ته د استادانو د نشوالي لوجې ستونزې ورپېښې دي.
زمانو ولاب شه ضرور خريزه مقام تعلیم صورتحال خدا د چورو زمنګ د کوم علاقه چې د تعلیم نه بالکل د مخ کې نه پاتې و زو وسدالات د وادي نه ډیره پاتې د وادي اوس خو نن سبا کولاو دي ټول کولاو دي د جنکو خو یاره نشته دي یاره و خو د سیزه په دې ډیر نو کنه لکه په ټول خو یزي کې دوه دانی مالی دي کنه.
او هم د خوایزو د قلاګي سیمه بختګل یو بل تند او هغه وای
زمو قلاګي کړي کی بس دوه کسر دي شغه یو پی کاون کې سبق وای او یو دلته غلانی کې سبق وای
سکولونه لری لری دي زین یو دی خپه کڼو د شوړ اعلان دلته دي یو دی جمعه خېل کې دی لګځي حکومت لدا په کار چې دی غور وکړي دي ماسترات دی بیلې دوبو چې دا واړه په خپه شوق باندې خپل سکول
د ویزې سیمه کې هم عسکري اپریشن شوه او ولس یې به کور شوه او خدا سات د دې سیمه ولس یو وار بیا خپل کورونو ته ستانه شوې دي. خو د تعلیم صورتحال یې له وړاندې زیات خراب شوې دي. دنیا جان د دغه ځای اوسیدونکو دي او وی ویل
سره شته د سکول چې سړی بل طبخ کې دی ورکړ شو اوس بس څه شي کولاو کب ثابت دی ویزي کې او صوبت علاقه باندې د زبر درې څلور بل لر دا یو بر د ویزي باندې دی دا د شو کده د زبر په شرارو تعود کړي د لر سره حکومت سره تعود کړي دي.
رسول خان د تحصیل حلیم زید سیمه میامنډي غنداو سره تعلق لري او وای د استاد نه سوق ته پوسواله نشته دي، باید حکومت ته استادانو حاضری یقیني کړي.
یو خوزمنګ انتظامی اگر دسی دا کنا چی پا کالونای آغی تا پوست دا استاز لنشتا دی چی تیارالی او یا لالی وسی سکولونا کلاو شوی خو استازان پا که نشتا زمان بچی والا چی پا قسم دی چی زر تخپل خیمه چی پا دولس بجی مانی راشی واپس وی استاز نو را غلی.
او دا صافو دا تحصیل سره تعلق لرون که یه وکیل ظاهر شاه خان صافی ایڈوکیت نمو چی سوقت و پختل دا تعلیم معیار سنگا خکیده شی وی ویل
البته خو یو زما په خیال باندې دا چې د سکولونو بیا جوړول چې کوم دی نو انتهایی ضروری دی. بل دا چې د خلکو دا اعتماد راشي چې واقع دلته قلاره او امن راغی او غلل شي په خپل علاقو کې دی راشي، او بیا دا غیر نه پس دا چې کوم الته د تعلیم اهلکار دی د محکمې تعلیم استادان وغیرہ چې دا غوی هم د اعتماد پیدا شي چې موږ په مطمئنه طریقه باندې مطلب دا چې خپل کار یا خپل وظیفه سرته رسولی شو.
او د ولس دغه ګیلې مو چې څه وخت محکمې تعلیم محمود جنسیت ته وړاندې کړې، خو څوک مشران موجود نه وو چې د میډیا سره خبرې کړې وې. خو د محکمې تعلیم محمد ایجنسی د سرچینو په وینا، د لنګو شو تعلیمي ادارو استادان په ډیپوټیشن نور اسکولونو ته لیږدول شوي وو، او اوس یو وار بیا محکمه د دغه استادانو خپلو پخوانو اسکولونو ته د استولو پروګرام جوړ کړی دی. شاهنواز ترکزئی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری.
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هېروه. هسه خو د پاکستان قبایلی سیمې وزیرستان د بېقراری او جنگ جګړې له کبله په خبرونو کې دي، خو دغه لته اوس هم یو شمېر داسې ادارې او خلک شته چې دغه سیمې د پرمختیا لپاره کار کوي. سلام محسود د داسې یو ادارې خبره کوي.
د پښتونخوا په سویلي ښار ډېر اسمل خان کښې د اتوار په ورځ د وزیرستان د قبایلیانو تنظیم وزیرستان په مخ تک د دفتر افتتاح په درناوي سره وشوه. په دا موقعه موجود د دې تنظیم صدر اویس خان وزیر وویل چې دا یو فعال تنظیم دی چې کوم په اسلام آباد، پېښور او ډېر اسمل خان کښې باقاعده دفترونه، په سویلي قطبي وزیرستان کښې لندني یونټونه، او په فرانس، برطانیا، امریکا، جرمني او جاپان کښې ګڼ ملګری لري.
دغه تنظیم کې د میش سره شپږ سوه نه د اووه سوه پر ازانو شامل دي. میش کوشش کوي چې د دغه تنظیم په واجه په وزیرستان څومره غمینه دردینه تر شوي دي، هم میش په خوشحالي او په آبادی بدل کړي.
وزیرستان په مخ تک ستر سکتر زبیر مسعود زیاته کړه چې د میش اولینه ژغ د قبایلیانو په ملاتړ په سیمه کښې د امن، ترقۍ او خوشحالۍ راوستل دي.
میش کوشش کوي چې د علاقې مشرون، عالمون، سیاسي او سماجي کارکنان ورسره ځوانان ولایوزی کی، او د دوی په ملاتړ د وزیرستان قبایلیون ته د نوې آبادۍ په یاور کی.
چیف ارګنایزر اکنواز وزیر وویل چې د وخت د جدید علومو سره میش قبایلیون ته دا هم وښایي چې د قرآن او حدیث په مطابق د علم حاصل په نرونو ښځینه دواړه فرض دی.
دغه تنظیم د وزیرستان ځوانانو ته د علم د اصول ژغ ورکوي، او دا لیاره ورته سموي چې د کتب سره ځوانان دي د جدید دور بنیادي ضرورتونه لکه کمپیوټر، نیټ او داسې نورې طریقې نه فائدې پورته کړي.
د امریکې په ښار واشنگټن ډي سي کښې مې چې د وزیرستان په مخ تک یوه ښځینه چارواکې نجیبه وزیر وژغوله، هغوی په ډېر اسمل خان کښې د دفتر قایمول نیکمرغه او د خوشحالۍ باعث وبالل.
د میش خلک چې دي ډېر څه ته پوته شوي دي، د میش خلک ډېر ځورېدلي دي، نو میز ډېر امیدي نه لري. د دې احسان دفتر چې دغه یو ستر قدم دی د میش په اورګنایزیشن کښې، میش څومره خاندي چې په د بهر ملکونه کښې ژوند کوي. دغه د ډي آی خان آفس چې خوښ شوی دی میش ته ډېر د خوشحالۍ زری دی.
د وزیرستان په مخ تک چارواکو په دا موقعه پوخ لوز وکړ چې دوی به د لوی مقصد دپاره د وزیرستان خوره ورځ زبېدلي قبایلیون په یو ځای راټولوي چې خپل مشکلات په خپله حل او د نوي ژوند په لوري روان شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
الازهر د نړۍ تر ټولو لرغونی او لوی اسلامي پوهنتون دی چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د یو سل شپږ هیوادونو پنځه لکه زده کوونکي درس پکې وایي. د الازهر د شهرت لامل څه دی؟
د ازهر پونتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی.
الازهر په نړۍ کې څه پیغام خوروي؟
اعتدال سره، تسامح سره کار والی، او دا زموږ ملکونو کې چې کوم تعصب دی دا کم شي لږ.
په اسلام او الازهر ځانګړي اونیس پروګرام کې به د الازهر پوهنتون تاریخ، ارزښت او د معتدل اسلام پر خورولو بحث کیږي. دا پروګرام تاسو هر جمعه سهار لس نیمې بجې او هر شنبه مازیګر درې نیمې بجې د مشال راډیو له لارې اورېدلی شئ.
الله الله
سیمه کې د بیقراری او جګړې له کبله که یو خوا روزګارونه کم شوي دي، نو بل خوا ډیر ځوانان داسې دي چې اغي نشو طرف ته مخه کوي. زموږ همکار شانواز ترکزی د حلمزی کلی پاړه باندې یو راپور لري چې پکې د دغه نشیانو ځوانانو او داغي په کورونو داغي د دې عمل د اغیز ذکر شوی دی.
د حلمزی شبقدر په سیمه کې د هیروین یا د پوډرو نشې د ځایي ولس په وینا تر دې دمه تقریبا د دیرش تنو څخه زیات نشه کوونکي وژلي دي، او د ځایي ولس په وینا د 15 کلونو راهیسې دې ځای کې د هیروین نشیان پیدا شول چې یو شمېر کورنۍ اغېزمنې کړلې. یو مشر زنانه چې په نشه یې خپل خاوند له ژونده خلاص شوی دی او زوی یې هم اوس نشه کوي وایي.
اوس مې داسې ویلې کنه چې په دنیا کې په یوه خبره هم نه کېږي، داسې خیر تیا کې نه ولیم جامې لاله تا او ماره کې غم نه نه خرڅې کې چپړې نه نه خرڅې کې وایي پیسې راکړم پیسې کومه لې ماره چا راکړې دي نو هغه مې بیا ریساره کې چې بیا مې څنګه ریساره کې چې سړک ته روځم جامې هم د ځانه شنوم لپټه مور ځوم بله ورځ پولیسو ونیو پولیسو لمرالم هغه پولیس مې ځینې نه ونیو مال بیې نیسه زه به نن لږ ادامه شم او مال بیې ګاله بلکه اوده شم پمیم لال خان دا ورځ میم لال خان دا
په دې ځای کې نور هم داسي ولسته چې وای دې ځای کې هر کور نشي زپلې دی. دای هم ویل چې دغه نشیان د خپل کور نه علاوه د بهره هم غلاګانې کوي، ځکه خو یو بل زنانه وای
محمد غولې ځل دی خان دې ما مزور یو په چمنډه بل په چمنډه نه کې دا کار کړه یو لختي کې ګوره کړه بل لختي کې ګوره دی باندې بس پی به بار وکړي وړې رانن ما مو د عثمان دې ټک تا ولې
یو نشئی چې د سلویختو کالونو دی زولن نومیږي، ولې دا نشه کوي؟ هغه ویل
جزما وکي هغه اته کال وکي مخکې مې چې لوقه ثابت کړ اوس دې شي ګر کړو بس دې لاسونه شو کړ خلک ما سه پزابې را پزابې د ګګف را باندې خارج کړی بس
وسوي
سوک پټاقې را ته داسې سوک سکه سوک سکه
په سي چرته نه را پیدا کړی دې
بس بس لشل کې یو بل نوال زوال
کلمو چې د شبقدر حلیمزی د چوکۍ انچارج سب انسپکټر حیات خان سره خبرې وکړې د نشه کوونکو او نشه خرڅونکو پر ضد عملیات شوې دي. وی ویل
بالکل دا چې کم دینو دلته کې منشیات خو باری د غسر راغی کېده خرڅېدل مو مخکې به وو، یعنی هر څلورم کور به 50 پوډر خرڅولو او وسوال نه پیدا کوي چې دلته کې کم دینو 40 پوډر خرڅ کی هغه کسانو نه مونږ اوسم لس پندلس کسان اوسم جیل کی دی مونږ خپل ډیوټي خاصه طریقې سره کوو عدالت ته پیش کو قانوني کاروي وسره د عدالت کار دی.
د شبقدر نه علاوه په محمود ایجنسی او چارسدی کې هم د نشایانو د بیا رغونې لپاره سرکاري روغتونونه نشته دي او نو داسې د خیر خیګړې ادارو لړخه څه خاص تنظیمات شوي دي. د زمان ویلفیر هسپتال میډیکل سپرنټنډنټ ډاکټر عارف خان وویل هغه ته د نشي مریضان راضي خو پوره علاج د هغه سره نشته دي.
څومره نشایان چې دي نو هغه کې زبردو ایم چې 80-90% هغه چې هغه کې هپاتایټس هغه پازیټیو وی نو د سیمریزان راځي بالکل د حکومت نوم دا خواسته چې هغه د باره کې سیریس کارو کې او ډیره غټه ځله ده او په کار دا چې د پاره سنټر او کنټرول لپاره یو ښه عملی اقدامات شي.
او د ځای ولس نه یو تن چې سابقه کونسلر هم دی خانزیب نومیږي هغه د دغه نشي خرڅونکو پر ضد په ځانګړي توګه ډیر هلی ځلې کړې دي، خو بیا هم دغه نشي خرڅونکي او نشه کوونکي ختم نشول. هغه وجه صدا سے بیانوی
په دې کې تقریبا 40 کسان دی په دې کلی کې وجه دي د پوډرو او د دې فاق لبانې موږ مختلف پروګرامونه کړی دي، خو د هغه باوجود هم دلته دا کار چې کم دی نو بندش برابر نه دی چې ګینه بندي.
د ځای ولس په غوښتنه پولیس او د قبایلی حکومت چارواکي دي د نشه خرڅونکو پر ضد عملی ګام واخلي چې ځوان کول د نشونه بچ پاتې شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شبقدر.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځې راوتلې ما وې څه دارک مینه لګي
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولی وکړلې.
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شو.
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
او استاسو د پاره یو کلتوري راپور قدر بند اوریدونکو، کو یو خوا د پښتو په فولکلوري ادب او شعر کې د سپیلنو ذکر دی، نو اوس هم د پښتنو په ډیرو سیمو کې خلک سپیلنی د بد نظر نه د حفاظت د پاره استعمالوي. پښتو ټپکې وای سیر سپیلنی ورته لوګي کې ګودر ته تلې چا به مخ لیدلی وینه. هم دغه سپیلنو او د دې د اثر پاړه باز محمد عابد راپور راکړي.
بن بلا بن ترستر گسرستر نظر بن وہ کی دمان پوا کی دمرغان زک دل سڑیا نظر بن
دادا داسی او معصوم غگ دے چار سہار د جلال آباد خار په بیلا بیلو برخو کې دکان په دکان ګرځي د خرسلاو لپاره لګیدلو توکو ته سپیلنی لوګیا کوي او لدی لاري یو څه پیسې لاس ته راوړي. خلک سپیلنی لپخوانه تر اوسه پورې په کلو او بانډو کې د نظرماتي په خاطر لوګیا کوي، خو د سپیلنو د لوګي دا کلتور تر خارونو هم ورغځېدلې دی. د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو اجی دلاور وایي چې د سپیلنو د دول یو رواج ګرځېدلې دی، کوم شرعي بڼه نه لري.
دا د سپیلنو یا مانو یا په اصطلاح نور دودونه چې دي د دوی دودول یو رواج او یو ټوټکه ده د پخوانو خلکو نه راپاتې دی چې په دې بازار کې ګرځي. چا ته بس رنگا رنگ شیرونه وای، څوک پاغي باندې یو دوه روپۍ وته ورکي، څوک په دې خاطر باندې ورکي چې زه دې یو دوه روپۍ مصرف وکړلو یو روپۍ نیمه ورته ورکي، کوم شرعي بڼه نه لري. او بعض خلک عقیدوي فکر کوي.
د بی بی هوا خونځي د دولسم ټولګي زده کوونکی رحیمه ولی زاده وایي چې کله کله لخپلې کوسینه خزلی راټولوي او لسپیلنو سره ګډي لوګیا کوي.
کله چې زمون کور کې کوم ماشوم یا کوم زلمی د نظر کې ګنګ د کوسی خاشا ټولو تر سوچ هغه ته سپیلنه کو چې هغه نظر مات شي، هغه سوچ چې د دې سترګې وهلی وکنه دا غي په خې به په هغه خاشا باندې لګیدل دي ځکه هغه مونږ ټولو او لوګي کو.
شاعر او لیکوال عزت الله جواب بیا وایي چې په خوا به د نظر ماتي تر څنګ سپیلنی د کوټو د وګم د بدلیدو په خاطر هم خلکو دو ډول
په لرو پرتو سیمو کې او په هغه وخت کې به دا پرې او ترونه او دا امکانات چې اوس سہولتونه چې اوس پیدا شوې دي دا شینه نو نو دغه سپیلنه نو د مانوګانو نه به یو دا چې د نظر ماتي د پاره به امکان غسبل او کوټې د فضا او د هوا د بدلیدو د پاره به دغه لوګي کول نه کار غسام دارنګ چې د کورنۍ غړي بډیر سره یو ځای راجمو شونو په دې کې به د کورنۍ مشر خزي یا مور یا دی دوی به سپیلنی لوګي کول او ان تر دې پورې چې نو خلکو په خولې او پګړې نه وازنه په منو باندې هغه لوګي د ځان په طرف بوته او دغه دو تر وسه په سیمو کې شته.
خو ځوان شاعر بختیار سایل به وایي چې د پښتو شعر ته د سپیلنو او نظرماتي مضمون په خکولي بڼه راننوته دي.
زبا په خپل یو بیت کې وایي کنه قربان دل لیمونه بلا سترګې در پسې دي محفل د چرازي لسپیلنو سره رازه. دا حمزه بابا په دې بیت کې دا خبره د خپل محبوبې لپاره هغه قدر چې ورته کړی دی د خپل استاینه کړی دی چې ستا خپل دومره ډېر نو ته کدي محفل درځي ته خامہ خان نظر کیږي نو ته بیت سپیلنې لزان سره راوړ چې ستا نظر ماته وشي.
د پښتو لنډۍ یا ټپچی زورګونه کلونه عمر لري. د دې مضمون خواږه یې له یو نسل نه بل ته سینه په سینه را رسولي او د پښتو سروکو خوند او رنګ یې ورزیات کړی دی. دا چې د نظر نه د مخنیوي په حق له شریعت سه حکم کوي دا پښتنه په جلال آباد کې د حضرت صفا ابن بیزاد مسجد خطیب مولوی عبدالبصیر بصیرت دا ډول جوابوي.
دا کوم عادي خبره نه ده چې بازی کله سپیلنی وغیرہ یو شی بل شی د بد نظر د پاره کوي. موږ په دې مؤمن به شیانو کې به دې عقیده لرو چې والقدر خیره و شره من الله تعالی، خیر او شر ټول د الله د خوانه دي. نو بیا به سره دا غینه دا نظر ماته شو دا بهترین دفعه ده پر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس جسم لري درې درې زلي وای او پر ټول هغه ځمنې چفکا و بچو باندې جب چفکا و الله تعالی به دار قسم دې بد نظر نه دی نه په امان کې سات
یاد دی وی چې سپیلنی د پسرلی په موسم کې د غرونو په لمنو کې خودرو یا راشن کیږي چې ځینې خلک تخم په کورونو کې ساتي او د ضرورت په وخت یې لوګیا کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون بچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د مشال رادیو نوی خپرونه د نړۍ رنگونه، په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکې او په زړه پورې خبرونه، کیسې او د پیښو حال راو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع پورس اوریدلی شئ.